السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتمبای وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. میرمن اوتمبای که څه هم په دې اړه ښکاره شمیرې شریک نه کړې، خو ویلي دي چې د دغو بشري مرستو ډیره برخه د لویدیز هیوادونه اکمالوي. هغې دا هم ویلي چې لویدیز هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې.
جاکرچلک جغره اوته ازر
په افغانستان کې د بیوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده. کله چې د بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره مرسته وغوړو، یوازې لویدیز هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیز هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو باروړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي.
دا مسولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول لمخنه او ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیخه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ تواده راکړ شو چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقع شوې ده او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت ده او واقعیت ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لارې خرافي ګړندېږي. به څوک ځلنه خکې چې په دې لار باندې ترانزیت کی تجارت کی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالي هم د پاکستان په دننه کې دغه پیخه غندلې ده. د یونان چارواکي وای پرون د دوی پولی ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوښتې دي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوي او دوی ترې لسګونه کډوال ژغورلي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس دغه چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا نه قانون کډوال لپاره اروپا ته د تګ تر ټولو مهمه لار ده. وخت نا وخت پر دغه لار دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه جنجالي شوې، له لیبیا تښتېدلې ده. د خبره نیویارک ټایمز او اسوشیټډ پرس راپور کړي. د لیبیا خبری اجانس ایسا مخکې ویلي و چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوي، خو وروسته معلومه شوه چې هغه په یو پرواز کې لیبیا څخه استانبول ته تللې. او په فرانسا کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د ابایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړي، خو ځینو بیا په دې اقدام نیوکه کړې او ملنډې پرې وهلې دي. فرانسې له 19مې پیړۍ راهیسې په دولتي ښوونځیو کې د کاتولیک کلیسا د سمبولونو کارول د سختو قوانینو په تصویب او پلي کولو سره لري کړي، خو په وروستیو لسیزو کې د مسلمانانو د شمیر په زیاتېدو سره د اسلامي سمبولونو په اړه د ورته قوانینو په پلي کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوې ده او وخت نا وخت پکې د په دې اړه اعتراضونه کیږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم ټینګار کړی. له ښوونځیو محروم نجونې څول
زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص او کینړیوال پرسمت پیژنې کینه پیژنې مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
د نجونو د تعلیم په اړه د امریکا سفارت د اعلامي اغیز څه کېدای شي؟
اعلامي مهمه دي، اما د اعلامیو ترڅنګ د امریکا او د بینالمللي ټولنې جدي دریځ ډیر مهم دی.
د نورستان په یو ځنګله کې اور لګېدلی، یو قومي مشر مو غږولی
چې چونال تا وبم نشته او دسی امکانات هم نلری چی د خلکو د لاسه وشي خدای نه خواسته دا ډیر دی خواته او خواته لری لاړ نشي.
او د کرکټ افغان لوبډله آسیا کپ لپاره پاکستان ته رسیدلې.
افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګ د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافی آماده شي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. امریکا وایي چې د افغانانو په تیر بیا خځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان مېرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلې او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د امریکا سفارت وایي افغان مېرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې په خوا ټویټر نومیده دوشنبه ناوخته لیکلې. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیر بیا مېرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې د همګړې د دوی په ملاتړ شاوخوا شپږ سوه افغان محصلین د سیمې په پوهنتونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک له پوهنتونو د افغان نجونو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکي کوم پکې برخه اخیستی وه. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکي عالیه او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په تیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي. ازادي راډیو ته خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژنې که نه پیژنې مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د هلکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبانو د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته. ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسیه باندې روانې نجونې سفر ته پرېنښودې.
امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی، خو له دې سره سره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل نظر پوښتلی.
د امریکای د سفارت د اعلامیه ډیره مهمه ده په دې وخت کې ضرورت ده، ځکه چې همدا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړه. په آخرین وخت کې اعلان سي د نجونو هلته تیاره کې مناسبه وي، خو بیا هم یو طالب هر څوک مانع د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بینالمللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده چې طالبان پوشي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بینالمللي ټولنه ورسره موافقه نه شي کولی، او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بینالمللي ټولنه په دوی باندې بندیزونه وضع کوي، او همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامیې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو د تعلیم
دپاره. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی، او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا دپاره د دوی خپل غیر مسؤلانه وتل افغانستان ورته مهمه وو چې خوندي اوسي او څوک ماسه په هغه وخت کې دوی باندې حمله ونه شي، فقط دغه ضمانتونه. اما دوی هېڅکله فکر نه کوم شی چې طالبانو دوی ته وویل چې موږ بشري حقونه مراتو، د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره باندې له افغاني مذاکرات کوو. مهم هم دا و چې دوی باید خپله هغه وعدې چې کړی به د هغه پلی کړی به خصه باندې له افغاني مذاکرات، او دوی باید دنجونو دغه خصوصا تعلیم او د کار موضوع به جدان دی په داخپل هغه کې راوسي په دغه پریکړه کې یا دغه توافقنامه کې او همدارنګه به مللي ضمانتونه دوی اخیستی وای. زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سوې طالبانو په ګټه وه او اسان د افغان ولس په ګټه نه وه، نو ځکه طالبان په ډېره اسانۍ هغه صرف هغه شفاهي وعدې سکړې هغه نیمه خو ګرځو.
ځینې دا هم وایي چې طالبان پرنجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې لویدیز نه امتیاز ترلاسه کړي، فکر کوي همداسې ده او کنه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده؟
ها زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعاً هغوی خپله سخت دریځ دي او د هغو سخت دریځو طالبان لپاره د بینالمللي ټولنې شناخت یا عدم شناخت دومره ارزښت نه لري، ځکه چې دوی په اوس واک کې دي، خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي، خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوه په مذاکراتو کې دخیل او یو تعداد نور هغوی بدون شک حتماً دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او بینالمللي ټولنې په رسمیت باندې وپېژني او دوی خپله په واک کې پاتې شي. نو هغوی لپاره دومره سختدریځي ورته جالب هم نه ده او شاید طرفدار هم اوسېږي چې تغییرات راشي. اما زه فکر کوم هغه کسان چې د واک چېتنان دي او دا کسان هم نه دي واقعاً دغسې فکر کوي، همدغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي. بدون شک هغوی مخالف تعلیم ځکه دي چې هغوی په جی پی کې چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي، خصوصا د نجونو تعلیم، ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي او هغه لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعاله شینکۍ کډوخیر و چې له ازادي راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم راځو په افغانستان کې د غالۍ اوبدونکو میرمنو ستونزو ته. په افغانستان کې د غالۍ تولیدونکو میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتله یې تولید او کاروبار کمرنګه شوی. دوی وایي د خامو موادو د بیو لوړوالی او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې د غالیو تولید او بازار کمرنګ شي. نور تفصیل په دې راپور کې و.
دا د میرمن پښتون اميري غږ دی چې د لاسي صنایعو او غالۍ اوبدلو شرکت لري او وای مخکې ورسره ډېرې میرمنو کار کوي، خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوی دی هغوی رخصت کړی دی او اوس په کورونو کې ناستې دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالیو د تولید کچه کم کړي او د خلکو اقتصادي ستونزو بیا د افغاني غالیو مارکیټ کمرنګ کړی دی. نوموړي وایي
کار و بازار قالین بسیار خراب شده ده ای سال ها.
د غالیو کارو بازار په دې کلونو کې ډېر زیات خراب شوی. په ځنګړي ډول مواد وبیل وړي شوی او خلک چې غالۍ نه پیری پیسې له افغانستان اورکی شوی. پلور نه لرو، تیر کال کې مو هیڅ پلور نه راکړی، ځکه موږ د غالیو اوبدل ډېرو ورو کړی دي. اوس دوه درې نفر موږ ته بس نه کوي، نو ټول بې کاره دي، ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته.
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالیو د تولید شرکت لري، خو په خبره یې تیر دوه کلونه یې کارونه په ټپه ولاړ دي.
پس از بحران سیاسي وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالیو صادرات، تولید، بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوي. د افغانستان غالۍ اوس په خو وضعیت کې نه دي. د تیرو په څیر د افغاني غالیو صادرات نشته، بازار نه لري، بیې ښکته راغلي. په دې خاطر موږ نه توانیږو چې کاریګرو ته ښې پیسې ورکړو. تولیدونکي او کاریګر ټول په زیان کې دي،
هم تولید کننده و هم کارګر.
و مغختل د افغانی غالیو د تولید او بازار پاړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یاد ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي راډیو ته په یو استول شوی ویډیوئی کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایټالیا، ترکیه، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربي اماراتو ته 260,000 متره غالۍ صادر شوې دي. نوموړی وایي
صادرات قالین
د 1902 کال لومړی او دریو میاشتو کې د غالیو صادرات چې شاوخوا 260 متره غالی کېږي او 4,400,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی ادارې یا یو این ایچ سی آر نن په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. یو این ایچ سی آر له دې خبر سره یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي. د یادو میرمنو له ډلې بیبی نیاز چې یو اویا کلنه ده وایي
غالی اوبدل زما د ژوند یوه برخه ده. له لسو کلونو راهیسې تر اوسه پورې چې زه یو اویا کلنه یم ما د غالی اوبدلو سره ژوند کړی دی. په ژمي کې دلته کار کول ستونزمن دي. مو به دلته اور بل کړ، لاسونه به مو ګرم کړل، بیا به مو کار کوه. که غالی اوبدل نه وي موږ خواړه نه لرو. دلته هېڅ شی نشته، موږ هر څه په پور اخلو. موږ پیسې نه لرو، موږ هېڅ نه لرو.
دا میرمن وایي تر څو چې سترګې کار کوي د غالۍ اوبدلو ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د غالۍ اوبدلو دا مرکز چې افغانستان کې د جاپان سفارت لخوا ملاتړ کیږي ژر به د دوی لخوا پرانیستل شي. خو نه دی ویلي چې کله او د څومره میرمنو لپاره به پکې کاري زمینه برابره شي، خو لیکلي چې د کورنیو بې ځایه شویو میرمنې به پکې وي. افغانستان کې داسې مهال د افغاني غالیو د تولید او صادراتو د کچې د کمرنګ کېدو خبره ورکول کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د مرستو له کمیدو سره خلک بي وزله شي او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په سخت لاسرسي پیدا کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم ورځو نورستان ته. هلته په یو ځنګل کې ل تیرو دوه ورځو راهیسې اور لګیدلې دی. ځایي اوسیدونکو کڅه هم د اور د مړ کېدو هڅه کوي، خو وايي چې لازم امکانات ورسره نشته. دوی وایي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکي هم د اور د مړ کېدو لپاره سیمې ته ورغلي، خو تر اوسه اور نه دی مړ شوی. تفصیل له خپل خبري علاوه.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د نیکموک سیمې اړوند نخترو په یو ځنګل کې له تیرې ورځې اور لګېدلې دی. ځایي اوسیدونکي وایي دوی یو هلته میش طالب ځواکونه د اور وژنې هڅې کوي، خو په ویانای چې په یاد ځنګل کې د اوبو نشتون او د باد موجودیت د اور وژنې کوخخونه ستونو سره مخ کړی دی. د برګمټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی د اور لګیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بدرام لا په نامه یو جنگل ده، هغه تقریبا پرون نه راځي اور اخیسته. چونالته اوبه هم نشته او داسې امکانات هم نه لري چې د خلکو د لاسه وشي. د اسلامي امارت کسان هم خواته خوځېدلې کلي خلکو سره چې دا اور مړ کړي. ځنګل اور اخیستل نورستان لپاره ډېر مشکل تمامي، ځکه نورستان خو د جنگل نه پوښل شوی زموږ لري. خدای نه خواسته دا ډېر دی خواته او خواته لري لاړ نه شي.
غلام الله خان را ته وویل تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې یو شمېر کسان د حکومت په اجازه د خپلو نوو ودانیو لپاره د نخترو ونې وهي. کېدای شي د هغوی یا هم د تودوخې زیاتوالي په وجه اور لګېدنه رامنځته شوې وي.
د شپې اوسېږي دا خلک، څوک چې دا چارتراش شو باندې کار کوي هغه وچ چارتراش، بیا د کور دپاره بشي جوړوي، دغه جوړوي. شاید د هغوی د لاسه شوی وي دا اور. ګرمي هم ډېر ده سږ کال، نختر ډېر دی هغه ځای کې. ټول دا د کور جوړول دپاره یا نور مسایل دپاره د خرڅول دپاره خو منع دی بېخي، هغه هم دولت نه به اجازه اخیستی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې له واکمنو طالبانو څخه د یاد اور بلېدو، د سوځېدلي ځنګل د اندازې او د اور د کنټرول د هڅو په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیچا زمونږ پوښتنې ځواب نه کړي. د تیر لمریز کال د جوزا او سرطان په میاشتو کې هم د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و، چې په نتیجه کې په سلګونو هکتار ځمکه ولاړ، د جنغوزیو، نخترو او نورو ونو شنه ځنګلونه په ایرو بدل شول.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان په بلوچستان کې د افغانستان په انځرو یو بار موټر سوځول شوی دی. په دې پیښې سره افغان سوداګرو ته شاوخوا $300,000 زیان اوښتی دی. د افغانستان د سوداګرۍ د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پیښې پخلای کړی دی. صفی الله ستانکزي د پیښې د یوې مرکې په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
تاسو سمایید ویو چې بلې 13 ورځ د بلوچستان علایت په لورلای کې دغه واقعیا شوې ده، او زمونږ د یو تجار چې عبدالاحد صدیقی نومې دی، دغه د تجارت یو کانټینر اموال وچه میوه خصوصا ډېر انځرو، او دا په ترانزیتي شکل په یو یخچالدار کانټینر کې واګې ته انتقالېدل په ترانزیتي لحاظ، او دا د لورلای په سیمه کې د بلوچستان یو تعداد خلک چې نامعلوم خلک دی، او مصالحه هم په دوی باندې ډزې کړې دي چې موټر ودروي. بلاخره دوی موټر نه دی ودرولی، نو په دغه صورت کې ډزې پی کړې دي. بلاخره د دې موټر یا ټانکی لګېدلې ده یا جنراتور چې کنټینر ته چالان دی بیا اور اخیستلی دی، او اور چې اخیستلی دی ټول کنټینر او اموال ټول شوي دي. تاجر د معلوماتو له مخې نه د $300,000 په اندازه باندې مال چې دا هندوستان ته تو، او دا یو ډیره لویه خساره ده چې زموږ تجارت ته اوښتلې ده.
دغه مسایل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته څومره زیان ورسوي؟
دغه لار باندې یو دوه درې واقع مخکیم شوي وي، او دوه زغالو کنټینر په هغې باندې هم ډزې شوي وي یو سو یو، او هم چنان د وچې میوې یو بل کنټینر چې یو هفته مخکې و هغې باندې هم ډزې شوي وي، هغه بیا د دوی نه تښتېدلی او ته نه یې ودرولی. نو دا ډیره بده پیښه وه. مونږ وزارت تجارت د افغانستان اسلامي امارت ته او همدارنګه د پاکستان سفارت ته هم دا خبره وکړله، او د پاک افغان د مشترک اتاق رهبرۍ سره هم دا خبره شریکه شوه. مونږ خو د پاکستان سره قرارداد لرو، ډاکټر د قرارداد له مخې نه هم د کراچۍ د لارې نه او هم د واګې د لارې نه ترانزیت کوو، همدارنګه د مرکزي آسیا نه د پاکستان ټول ترانزیت راځي. د بین المللي قوانینو له مخې نه دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. نو موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقعیا شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقعیا ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفی تاثیرات لري، او دا لاره خرافیږي، ړندیږي، او بیا څوک زړه نه ښه کوي چې په دې لاره باندې ترانزیت وکړي یا تجارت وکړي. دې باندې د پاکستان حکومت هم پوهیږي او تجاران هم پوهیږي. هیله مې دا ده چې دې ته ډیر زیات توجه وشي.
د خسارې د جبران څه امکانات دي په دې مورد کې څه سپیناوی وکړي؟
د دې مال د خسارې په ارتباط باندې باید بین المللي قوانینو سره سم باید چلند وشي، او هغه دا دی چې هر ځای کې ترانزیت د منځ لاړ شي مربوطه دولت مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د دې امنیت ونیسي او د دې مسایلو وڅېړي، او د امکان په صورت کې باید تاوان ورکړي. اما دا خو لا تر اوسه نه ده معلومه، ځکه موږ هم د ډبلیو ټي او غړي یو، دویم د ډبلیو ټي او غړي دي. ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه دا تاوان د دوی نه رسیږي، اما هغه ډیره اوږده او لویه پروسه ده. په هر صورت اوس لوی تهدید چې دا دی، هغه دا دی چې زمونږ ترانزیت او زمونږ کاروبار د پاکستان سره په خطر کې ولیږي. نو دا پیښه باید ورته غبرګون وښودل شي، او د پاکستان حکومت زمونږ د ترانزیتي اموالو جدي امنیت ونیسي، او د بین المللي قوانینو له مخې نه دا د دوی مکلفیت او مسؤلیت دی.
د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی و چې له ازادي راډیو سره غږیده.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. اوس هم راځو یو سپورتي مطلب ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو د ګډون لپاره پاکستان ته رسیدلې. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام قربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډله مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډله د هرکلی پر څرنګوالي نیوکې لري. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبې سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلادیش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه له دې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په اووه ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلې. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یوه مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنګلادیش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنګلادیش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپو هنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولي چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلي پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلي عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره تل شوی او د خلکو خبرونه پارولی چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیر سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چور کړی دی او په کا ته میاش 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زو وس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسې وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نه شرکې. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الهم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی ولا دا، بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا یې راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساس هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار نسسې د دوا وي چې شپ پر دي خو زاید دي چې ګټ ورته ورکسې نور صد مډیر کښټو تر سي کښټو نه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونی سي سره نور په جیزه سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سي. اوس کادي به خېر شمالي ولسوالۍ نه به خېر سکوت پال کې دي سره او برمی یو سل شل سل 10 متره برمی دي سره غم دوه انچ او بیت دومره زکه نه خړو به کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،